درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو په نننۍ یو خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په افغانستان کې د سهار و بجې شوي په دې هله يم چې ورځ مو په خیر او خوشحالي پیل کړی وي. د دې نیم ساعت خبري مجلې پایل لا خبرونه کوو. دا هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خپل کې په دواړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. د افغانستان بانک پرون ویل چې د نقدو معاملو د اسانتیا او اقتصادي دوران څخه د زړو پیسو د ایستلو په هدف 340 میلیون نزیات افغاني بانک نوټونه د هیواد په شمالي زون کې سوځولې دي او ټاکل شوی چې د روسیا او اوکراین ترمنځ لدریو کلونو وروسته د سولې لمړنۍ مستقیمه خبري نن په استانبول کې وشي. خو دوه خواوو د لوړې کچې پلاوی نه دی ورستولې او په ټیټه کچه دا خبرې کیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د دواړو خواوو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا په تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. جی شنکر د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې نن ماښام امیر خان متقی سره خې ټلیفوني خبرې درلودې. هغه زیاته کړه چې د هند او افغانستان ترمنځ د بی باورۍ درامنځته کولو لپاره دا ناسم او بیا اساس راپورون لاري د ورستوي هڅو په وړاندې د متقی قاطی درستي هر کله ویل. دا هند بهرنیو چارو وزیر همدار از ویلی په دې ټلیفوني مکالمه کې د افغان ولس سره د هند دودیزی دوستي او د افغانستان د پرمختیايي اړتیاو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړ. لبلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلی دواړو خواوو او د دوړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، تجارت او د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچې پر لوړولو خپلو کې خبرې وکړي. لا دی وړاندې د روان مریض میاشتې په جریان کې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، پاکستان او ایران د څانګې عمومي رئیس او ځانګړي استازي آنن پرکاش کابل ته په سفر کې ل امیر خان متقی سره لیدلی او خبرې ورسره کړې وي. د هند بهرنیو چارو وزارت وبخي د هند بهرنیو چارو وزیر ل امیر خان متقی سره دغه ټلیفوني خبرې څور زی ورسته لاغه کوي چې هند په پاکستان کې پر ځینو اهدافو بریدونه وکړل. دا ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي هر ورځ سلګونه ماشومان او خځې چې ډېری امیدوارې دي له پاکستان نه افغانستان ته ستنېږي. د دې ادارې اجرایوي مرستیالې ویلي دي وازې د تېرې میاشتې په ترڅ کې هر ورځ تر 4500 پورې کسان له تورخمه وختي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان بانک پرون ویل د نقد معاملو د اسانتیا او اقتصادي دوران څخه د زړو نوټونو د ایستلو په هدف 340 میلیون نزیات افغاني بانک نوټونه د هیواد په شمالي زون کې سوځولي. په خبر کې ویل شوی چې دا سوځول شوی نوټونه د 1500 او 500 افغانیو مختلف ارزښتونه لرل. دغه پیسې د دوی په وینا تر دقیق شمیرنې وروسته او د دند لپاره ګمارل شوې د بانک استازو تر څارنې لاندې سوځول شوې دي. ټاکل شوې ده چې د روسیا او اوکراین ترمنځ له دریو کلونو وروسته د سولې لومړنۍ مستقیمه خبرې د مې په 14مه استانبول کې وشي. خو دواړو خواوو لوړې کچې پلاوی نه دي لیکلي چې دا کار د دویمې نړیوالې جګړې رئیس په اروپا کې د اوږدې شخړې د پای ته رسولو د هیلو کچه راټیټه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي هیواد د روسیې د پلاوی د کچې مطابق یو پلاوی لیږي. دا وروسته لاغه و چې د روسیې ولسمشر پوتین په ترکیه کې له سره د مستقیمو خبرو وړاندیز رد کړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون په ترکیه کې خپل سوری سیال اسد حسن الشیبانی سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي خاغلی روبیو له اسرائیل سره د سولې لپاره د سوریې د لیوالتیا په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د پای ته رسولو د هغه امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په برخه کې چې سوریه کې وژل شوی یا ورک دي هڅو او همدارس د سوریې د ټولو کیمیا وسلو د لمنځوړلو د دشمنو هرکلی کړی دی. دا خبر دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. دا ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي هر ورځ سلګونه ماشومان او خزی چې ډېرې په دغه خزو کې مندواري دي له پاکستان نه افغانستان ته ستنېږي، خو په افغانستان کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري د څلور خبریالانو د نیولو او بندي کولو په اړه اندېښنه ښودلې او سملاسي د دوی د خوشی کېدو وختونه کړی ده. جرمني ته د یو شمېر افغان کډوالو د کډه شو یو شمېر افغان کډوالو له هغه ستونزو مهم خبره وچی وای د بیکوري له جدي ستونزې سره مخ دي. که وختو د افغانستان او سیمې په تړاو به ځینې نور ریپورټونه ولرو. په نړیوالو او سیمایزو مسلو کې به په ترکیه کې د اوکراین او روسیې د هیئتونو ترمنځ د نن خبرو ته کتنه وکړو او همدارنګه په دې برخه کې وروستۍ ډیپلوماټیکي هڅې به درسره شریک کړو. له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي هر ورځ سلګونه ماشومان او خزی چې ډېری یې مندواري مندي دي له پاکستان افغانستان ته ستنېږي. د دې ادارې اجرایوي مرستیال وایي یوازې د تیر میاشتې په ترڅ کې هر ورځ 3500 پورې کسان له تورخه مخته چې دوی ټول بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان مېرمنې چې تازه له پاکستان خپل هیواد ته ستنې شوې دي وایي چې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې رپورټ کې
دا سه محل په داسې پښتنه مکه امیدوار خوځو ته خو ډیر سخت ده د ګرمۍ کې څنګه وکړو.
هغه افغان کډوال چې کابو درېونې مخکې له پاکستان خپل هیواد افغانستان ته ستنه شوې ده، دا چې نه غوړي نو می پر اپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي رادیو ته وویل چې دا ته میاشتو امیدوار ده خو هیڅ ډول روغتي خدمات ته لاسرسی نه لري.
وزلته په خیمه کې یو نه کلینیک ست دی چې نه کوم شفاخانه ست او نه مو وسره سیږي ته ډاکټر ته لاړ سم ته خړو لپارم څنست کار نست ډیر سختې مند دلته شپه ورځې سبا کو
بل امیدوار خزه چې دا بیا تاسو شاوخوا یوونی مخ کې په تورخم خپل هیوا ته وخته او دا هم نه غوړي نو می پر اپور کې واخیسته شي وای
اخر امیدوار ما او بې سرپنام یو اخی مو ژوند مو د کومک ته خواجت لرو سپینګیره خو سر مې د کار سوک نه ستاسو روزګار سوک نه ستاسو اوس مالک یو مال لګي او کرایا کور به ونی شو د امیدوار د مریستیا غند هغه لپاره چې دا سرپنام لکه کله چې کرایا کور وسنه لرو نو سوک
دا خسته داسې محل د امکانات او وړینو خدماتو له نشټوالي شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای تازه ویلي هر ورځ سلګونه ماشومان او امیندوارې خزی له پاکستان افغانستان ته ستنېږي. په یو ویډیو کې چې د غیدارې د مې په 15مه په خپل فیسبوک باندې خبره کړې د یو ان اف پی ای ارجاوي مرستیال اندریو سابرتون وایي هغه خزی او ماشومان چې بیرته افغانستان ته ستنه شوي ستړي او ویریدلي دي او هر څه ورنه پاتې دي. ښاغلی سابرتون د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د زیږون بیړنې کلینیک څخه د لیدنې پر مهال په عمري کم کې زیاته کړې
Since the start of this emergency we've already
له هغه وخت چې دا بیړنۍ وضعیت پیل شوې موږ له سلو څخه ډېر خلکو سره مرسته کړې چې خپل ماشومان په خوندي ډول په دې کلینیک کې وزېږوي. خو بیرته راستنېدونکي کسان ورځ بلې ته ډېری یوازې په تېره میاشت کې هر ورځ تر 3500 پورې کسان د تورخم له لارې اوښت او دا لړۍ لا روانه ده. موږ اټکل کوو چې په راتلونکو میاشتو کې به تر 1.5 میلیون پورې کسان دلته راورسیږي.
نوموړی دا هم وایي موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې دا ماشومان میندې او نوې زیږیدلي ماشومان هغه درملنه ترلاسه کړي چې ورته سخته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې اندریو سابرتون افغانستان ته له سفر وروسته د مې په 14مه یوې خبري غونډه کې ویلي وه د امریکا لخوا د بودیجې د ځنډ له امله افغانانو ته د 1.2 میلیونه ډالرو په ارزښت د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پروګرامونه درېدلي دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د دغو پروګرامونو درېدنه به شاوخوا 6.3 میلیونه افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي له ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي. د یادونه د افغانستان له لوړان دی له نازک اقتصادي وضعیت سره مخ دی او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو پراخستنیدنه په دغه هیواد کې بشري ناورین او د خلکو اړتیاوې نورې هم زیاتوي.
زموږ دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لسیزو دوامدار جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو له کبله ګڼ افغانان په رواني او روحي لحاظ سخت ځپل دي. دبليو ایچ او په خپل یو تازه رپورت کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي سره لدی چې ډېری افغانان له دې کبله له ژور خپګان، استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي. خو د افغانستان په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. له بلې خوا ځینې جګړه ځپلي افغانان چې له فزیکي اړخه هم معلول شوي وای روانو اقتصادي او بشري ننګونو ژوند تریخ کړي او له خپګانه کړيږي. نور حال به د فیروزي عزیزي په رپورت کې واورو.
جګړه خو اغیز په ټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړي، خصوصا مالونو باندې ډیر کړي دی.
د پینځو ماشومانو پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شپږ درس کلان فرید و. دا چې دواړه پخو باندې مالول دی وایي جګړو نه یوازې ترې فزیکي توان اخیستی بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلی دی. فرید ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیایي خدمتونو او ډاکټر د نشتون له امله چې ناروغ و کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاري ورته کړې چې له همدې امله په خبره یې اوس په دواړو پښو فلج دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحي رزکه چې یو بیکاری یو فقر ده، بل دا چې موږ خپل معلومین یو نو هم دا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی دی، بالکل اوس ما ته بالکل ذهن د یو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو د خپل او خته هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی دا کوم ذهن کې چې اسه پرشي لګیدلی دی
د کابل ښار اوسیدونکی سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په 14 کې په خطر پرې شوی او اوس د همدې ملولیت له امله د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
حالت دې چې سخت وي کور کې دلته بچي او ژاړي هغه خوراک غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، تا سره نه وي او په دې کې بیا
د په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د مې په 14 خپور کړی ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو یې دوی له ژور خفقان، سترس او اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. دبليو ایچ او په خپل دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وېبپاڼه یې خپور کړی اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي دي چې د دې تشې د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بسترې او روغتونونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره د سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلوادور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلي چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نورو ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابېلې سپارښتنې داسې مطرح کړې.
نه پیژنو بل هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص شي چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یا یو حاد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوي ته اړتیا لري. منه کورنۍ کولی سي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخص کېدو له حادثې څخه خلک دوریږي د هغه مسخرې څخه او هم د ژور کېږي.
په افغانستان کې په پرله پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کېږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بیکاریو، اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بېلابېلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
زموږه ګل ازادۍ رادیو ناوړی د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا د څلورو خبريالانو د نیولو او بندي کولو په اړه اندېښنه ښودلې او د دوی د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان اعلان کړی چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم یو خبريال چې په چلاوتنې کې لوی افغان رسنۍ سره کار کوي د بشري حقوقو په برخه کې د سولېس کار لامل نیولې او باید زر تر زره او بې قید او شرط یې خوشي کړي. یو شمیر خبريالان هم د خپلو هم مسلکانو نیول، بند کېدل او شکنجه کول د اندېښنې وړ او پر کار یې اخیستناک بولي او وایي چې دا فشارونه له هواده د خبريالانو د تېختې سبب کېږي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د افغان خبريالانو د نیولو، بندي کولو او ربلورنې په اړه د اندېښنو په دوام له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان اي جي اس او وایي چې د طالبانو استخباراتو له څلورو نویو نیول سویو خبريالانو سره خورا نامناسب چلند کړی او آن دوی شکنجه کړي دي. دغه سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د دغو څلورو افغان خبريالانو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په تیرې وونه کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له جدي ګواښونو سره مخ شوی دی. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار د پنځم په ورځ د مې په 15مه ازادي رادیو ته وویل
نشانګرم او سانسور شدید تو استبداد رسانه ایست. ما از حاکمای فعلی جدا تقاضا می
کنیم رسانه ای د استبداد او د شدید سانسور سرګندونه ده. موږ له اوسنیو حاکمانو جدا غوښتنه کوو چې د اطلاعاتو آزاده فضا پرانیستې پرېږدي او له دې ډېر دی پر خبریالانو او رسنیو محدودیتونه نه لګوي. دا طبیعتا د دې لامل کیږي چې ټولنه تیارو ته ټېلو وهل شي او له دې زیات دی د رسنیو فضا نه تنګوي.
له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان د غشن د چهارشنبه په ورځ د مې په 14مه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت له استخباراتو د دې خبريالانو د زر تر زره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په خبر پاڼه کې راغلي چې د سلیمان راحل په نوم د یو خبريال لوبغاړي او د ټولنیزو رسنیو فعال په غزنی ولایت کې او درې نور خبريالان سید منیر هدف، اسد الله تیموري او نصرت الله ابراهیمی په تخار ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. د سازمان زیاته کړې چې په غزنی ولایت کې د خبريال سلیمان راحل خپلوان ورته ویلي چې دوی د هغه د نیول کېدو د لامل او د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. هڅه مو وکړه چې د نیول سویو خبريالانو له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه سو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغو خبريالانو د خوشي کولو لپاره د یادو ادارو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې دا اقدامات نه یوازې د خبريالانو فزیکي او رواني خوندیتوب له خطر سره مخ کوي، بلکې په ټکو یې د ټولنې د خاموش کولو، ویرې او وحشت رامنځته کولو او د واقعي معلوماتو د خپرولو د مخنیوي هڅه هم ده. یاد سازمان ټینګار کړی چې د اوسنیو واکمنانو د استخباراتو دا ډول چلند چې د خبريالانو پر آزادو فعالیتونو جدي منفي اغیزې پرې باسي، نه یوازې د دوی د کار فضا محدودوي، بلکې په ټکو یې ټولنې ته هم جدي زیان رسوي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم په جلاوطنۍ کې د یوې افغان رسنۍ خبريال د بشري حقونو د سوله ییز کار له امله نیول سوی او په ټکو یې نوموړی باید زر تر زره او له قیدو شرط پرته خوشي سي. دغه سازمان راپور ورکوي چې طالبانو د روان کال د مارچ په 28مه ښاغلی فرهادي له هیڅ ډول مخکنیو معلوماتو شریکولو پرته له پلچرخي زندانه د دې سازمان په ټکو د بګرام بدنام زندان ته انتقال کړای دی. د دې سازمان خبر پاڼې لمخې حمید فرهادي د 2024 کال د سپتمبر په 3مه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو او د همدې میاشتې په 19مه مدافع وکیل ته لاسرسی پرته د طالبانو د محکمې لخوا پر 2 کلونو بند محکوم سوی دی. یو شمېر افغان خبریالان دا ډول نیونې د خبریالانو او رسنیو پر کار بے اغیزی نگرنی او دا اندخنی واری بودی. لدی جلی پا کابل کی خبریال شکیب دورسته یونیون و پر آزادی راڈیو تو بایل
با توجه به شرایط فیلی فشار بر خبرنگاران نه تنها
حسنه شرایط او پر خبریالان و فشار تا پکتو نه یوازی ده معلومات رسول و مسلک تا زیان رسیجی بلکه اطلاعاتو تا دخل که دل اسرسی مخه هم نیسی.
خو ځینې خبریالان بیا وایي چې دې وضعیت اکثره خبریالان له هېواده تېښتې ته اړ کړي. له دې ډلې په پاکستان کې یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه.
اما فایل رئیس ګڼ شمېر افغان خبریالان د حاکمې ډلې لخوا ونیول شول، وځورول شول، په بندخانو کې واچول شول، چې دغه لامل د دې باعث شو چې اکثریت هغه خبریالان چې هلته فعالیتونه ترسره کول ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي. زه خپله هم چې د 2 کال څخه ډېره موده کې په پاکستان کې یم، نو واقعا چې دلته هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان یو.
د افغان خبریالانو مرکز هم مخکې ویلي و چې د دې خبریالانو سربېره لاس نور خبریالان یا رسنیو کارکوونکي د طالبانو د حکومت په بند کې دي یا په زندان کې د محکومیت وخت تېروي، چې له دې ډلې شپږ یې له 2 میاشتو تر 3 کلونو پورې د بند په سزا محکوم شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی وس هم څو سیمایزي مسلې راخلو چې په هغه کې د سوریې د چارواکو او همدارنګه د امریکایي چارواکو ترمنځ ورستۍ خبرې اترې دي او همدارنګه یو بل ریپورت شي د اوکراین او روسیه د شخړو د پایته رسیدو دی. راځي لومړی سوریه ته ورشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې له خپل سوری سیال اسد حسن الشیبانی سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلان کې ویلي خغلی روبیو له اسرائیل سره د سول لپاره د سوریه د لیوالتیا په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د پایته رسولو د هغو امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په برخه کې چې سوریه کې وشل شوی یا ورک دی هڅو او همدارس د سوریې د ټولو کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو د ژمنو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې همدارس ټینګار کړی چې باید د سوریې د ټولو وګړو بشري حقونه پرته لدی چې د هغوی قوم یا مذهب سره تړاو ولري رعایت شي. د سوریې رسمي خبري اژانس ریپورت ورکړی چې د سوریې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د واشنگټن لخوا د دمشق پر ضد د بندیزونو د لری کولو، د دوار خيزو اړیکو د خوالي او د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګیدو پر لارو چارو هم خبري کړې دي. خغلی شیبانی د لیدنه غټور او رغون کې بللی. د پنځشنبه په ورځ د لیدنه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان په قربتو بشوه. ترکیه د نوي سوری حکومت لاسلیم لاټړ څخه ګڼل کیږي. د سوریایي او امریکایي مشرانو ترمنځ ورستۍ لیدنې د سوریې او د امریکا ترمنځ له یو بل سره د مستقیم تعامل لپاره مهمې ګڼل شوې چې د سوریې د کورنۍ جګړې د دغه هیواد د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د پراخ اندېښنو او د واشنگټن د سختو اقتصادي بندیزونو لامل لسبان دی ویل سیز راهسي ترنګلې پاتې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې سې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې پر دمشق لګول شوی بندیزونه بل لري کړی. هغه یو ورځ وروسته په سعودي عربستان کې د سوریې له موقتی ولسمشر شر احمد الشرا سره وکتل او خبري ورسره وکړي. اخواته ټاکل شوې ده چې د روسیې او اوکرين ترمنځ لدري او کلونو وروسته د سولې لومړنۍ مستقیمه خبري نن په استانبول کې وشي. خو دواړو خواوو لوړپوړي پلاوی دغه خبرو ته نه دی لیږلی او دی د دویم نړیوال جګړې را وروسته په اروپا کې د دې اوګدېش خړې د پېټرسول لپاره هلي راکمه کړې دي. کله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې په دغه مستقیمو خبرو کې د زیلنسکی سره لیدنې ډډه وکړه، د اوکراین ولسمشر زیلنسکی ویل هیواد د روسی پلاوی د کچې مطابق یو پلاوی په دغه خبرو کې د ګډون لپاره استي. زیلنسکی د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون وکتل او په انقره کې خبریالانو ته وویل بدبختانه روسان د خبرو تجدید نه دي. هغه زیاته کړ چې د اوکراین پلاوی مشیبه د دفاع وزیر رستم عمروف کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم ویلي د روسیې د ټیټي کچ چارواکو په لیږلو سره دا څرګنده شوه چې د مهم پرمختګ تمه نشي کېدی، خو زیاته کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سولې تر بریده حاضر دی، خبرو ته دوام ورکړي. اوس هم بیرته افغانستان ته ستنیږو. راځي چې مخکې لدی چې زما د دری برخي همکار راشي د سنا کاکړ هغه ریپورت ته پام وکړو چې په جرمني کې د یو شمیر افغان کډوالو پر هغه ستونزو باندې راڅرخي چې دغلته د بیکوري او همدارنګه د کورونو د کموالي او نشټوالي له ستونزې سره مخ دي.
بیکوري په ډیری اروپایي هیوادونو کې افغان کډوالو ته یو جدي ستونزه ده، خو په جرمني کې بیا ترې ډیر کړيږي. دغه هیواد د هامبورګ خارستوګن د 500 ماشومانو پلار حمد عزیز وای خپل دوه کاله مخکې جرمني ته راغلی، خو کورنۍ تازه را رسیدلې چې اوس ورنه بیله په کم کې اوسېږي. حمد وای په کور پسې سرګردانه دی خو نه شي موندلې.
ما حمد د دو سال میشه در هامبورګ زندگی میکنم با یک هموطن خود.
زه دو کاله کیږي چې په هامبورګ کې له خپل یو افغان سره ګډ ژوند کوم. مخکې لدی چې کورنۍ مې جرمني ته راشي شپږ میاشتې د کور په لټه کې وم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. اوس چې مې کورنۍ راغلي هغوی په کم کې اوسېږي. هیله مو د جرمني له حکومت دا ده چې کډوالو سره په دې برخه کې مرسته او همکاري وکړي،
با مجرین درې زمينه کومک همکاري کنن.
رویا بیا درې کاله کېږي چې جرمني ته راغلی، خپل 15 کسیزې کورنۍ سره برلین کې میشته شوې او په خبرې په هایم یا د کډوالو د هوساینې په لړمهاله کور کې اوسېږي. رویا ازادي رادیو ته وویل
در برلین خانه های شرکتی که با قیمت مناسب است بسیار.
په برلین کې کوم کورونه چې په مناسبه قیمتونو دي ډېر په مشکل پیدا کیږي. ځینې د پیسو په واسطه پیدا کوي، خو ډېر لوړ کمیشن باندې لږ په گزارنیولې تر 8000 پورې. موږ درې کله کې چې هایم کې یو نورو کورونه سره ګډ په خلنځای لرو، ډېر شوربي احتجاج شرایط هر ورځ په تیر دو سختيږي.
هر روز شرایط زندگی سختتر میشه.
د درې ماشومان مور فروزان چې د دې هم جرمني ته دراتک شاو خوادری کاله کیږي او هایم کې د ژوند کولو تجربه لري وای ماشومدارو کورنۍ ته ډیره سخته ده. نو موري وای زکه خواړه شوی چې د کورونا خپنوم د بایرنی اله د کوچنی خر په یو کلی کې واړوي.
سونو در یک دپرشن و افسردگی شدید قرار میده که حداقلمو امنیت
په ګډو کورونه کې رواني او روحي خوندیتوب نه لري. د کور نارینه یا کور ستزیه به هرځي خزه چې په خلنځي تزي نشي کولای چې خپل ماشومان ځان سره خکته منزل ته بوزي او راولي، ځکه هم خطرناک دی او هم ناممکنه ده.
چون هم خطرناک هم کار غیر ممکنه.
د جرمني په کولنخار کې میشت متیولا روفي چې په دغه هیواد د لسیزو ژوند تجربه لري هم تاییدوي چې د کور ستونزه په جرمني کې یو جدي ستونزه ده، خو نوموړی وایي د جرمني حکومت په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
خو دغه د اوکراین اوس په خپله مهاجر د سوریا مهاجر د افغانستان مهاجر ډېر مهاجر راغلي دي، او خصوصا د زیر سن هغوی ته غواړي چې جلا جلا کوټې ورکړي، جلا جلا ځایونه ورکړي. نو د کورونو ستونزه ډېره لویه ستونزه ده. اوس د المان دولت هم په دې غور کوي، غواړي چې ځینې ښارګوټي او دا جوړ کړي تر هغه ځایه پورې چې زه خبرې.
خو د جرمني حکومت تازه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د جرمني ولتم زونټاک ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په پاکستان کې 15500 لګواخونو سره مخ افغان کډوال په جرمني کې میشت کړي دي، خو لا هم په شرایطو برابر 2600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي. او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان بشپړس نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي. داسې مهال چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 28 او 29 له پاکستان نه جرمني ته د افغانانو د انتقال د دوو پروازونو د لغوه کېدو خبر ورکړ چې تر اوسه لا نه دي شوي. په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 138 افغان کډوال د اپریل په 14مه له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول. له پاکستانه پرته د افغانستان یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو هم له خطر سره مخ افغانان په تیرو نږدې څلورو کلونو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. د جرمني د احصایې فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر لږ تر لږه 342 ته رسېږي.